پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته هر کله په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرسته کوله.
د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
نن د ماشومو نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو رئیس له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي تر اوسه له زده کړې بې برخې دي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په دریو ولسوالیو کې له سیند څخه د اوبو د پورته کولو سولري سیستم سم کار نه کوي.
وسم تقریبا په سوونو جریبه باغونه دي دلته که دغه اوبو سیستم فعاله نه شي نو هغه هم د اوبو به سوځېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث لرو. دا بحث مو په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په ترسره شوو خبرو څرخي. د خبرونه زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل په خبرونو کو احمد تکل د خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. امریکا او برتانیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی او د شمالي کوریا رهبر د خپل هیواد له چارواکو غوښتي چې د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. دوی په ځانګړي ډول سرینا هوټل یاد کړی چې ډیری میلمانه یې بهرنیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل هغه امریکایان چې په سرینا هوټل کې دننه یا هلته نږدې اوسي د امنیتي ګواښونو له کبله باید ژر تر ژره له هغو ځایونو ووځي. همداراز د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له وجې د کابل په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیري وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یوه پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتېد، خو وروسته بیا ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د کانبرا دریځ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پرتله سزا ورکړل شي، نه دا چې بې محاکمې خوشي شي یا عفو ورته وشي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کمبل د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته وویل چې د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دا سرتیری خوشی شوی. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په ترڅ کې او د بین الافغاني خبرو په درشل کې د افغانستان له زندانه خوشي او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین راشي. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین عبدالباري عمري نن ازادۍ راډیو ته وویل د هیواد د روغتیایي سکتور په سلو کې اته اتیا پر بهرنیو مرستو ولاړ وو، خو د دې مرستو له بندېدو سره د ده په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلي عمري ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
د دغه لورین پړه به د هغه چا په غاړه یي چې مخکې د دغو روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبردارای ورکړی. یونیسف ویلی دی چې د خوارزواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې څخه د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دیره وو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړې دي. د هند د پوځ یوه ویان ډګروال سودیر چامولی ویلی دی چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. د ویلي چې نن به احتمالا د دغو کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د ګلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وایي نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د نوموړي ډاکټر په هغه تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلی چې له 8 کلن غیابت وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نو خوړو اعتصاب پیل کړی. ښاغلی ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب کې محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره کار وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې پرون د تلې په 19مه د کوریا د کارګرانو د ګوند د تاسیس د 6 اویایمې کلیزې په مناسبت کړي. کیم جونګ اون له دې مخکې هم په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی و. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو 2 کلونو کې د دې هیواد د اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام رازو د خبرونه لومړی راپور ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرسته کوله. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په عین حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی او وایي وضعیت دومره خطرناک دی چې که سم دستي مرستې ونه شي نو دغه سیستم به له منځه ولاړ شي. یونیسف دا هم ویلي چې د خوارزواکۍ له امله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت مني چې وضعیت اندېښمنوونکی دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که نړیواله ټولنه له روغتیایي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیایي سیستم تل منځه تلو په حال کې دی. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبرپاڼه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ژمي را رسیدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی او تر څنګ یې خوارزواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي. ښاغلی عبدی چې د یونیسف له سیمه ییز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا ګاندي روغتون ته تللی وایي د خوارزواکۍ په څانګه کې لسګونه ماشومان لیدلي چې ژوند یې له ګواښ سره مخ و. اسهال، شری او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف د اجرایي مرستیال اندېښنې راپورته کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیایي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤل هغه څوک بولي چې له افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي. د ښاغلي عمری په خبره د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره یې په ټول هیواد کې څه د پاسه 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي.
د روغتیا وزارت سدا یو غیر سیاسي وزارت ته باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نشي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحي سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په خپل په خپل پریکړه دي یو نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دي ور باندې وکړي، د افغانانو سره د خپل مرستې ته دوام ورکړي، خپل مرستې نه بندي. چیرته دوی خپل مرستې بندې کړي، کېدای شي موږ له یو ستر ناورین سره مخ شو، د هغه ناورین پړه به هم دوی په غاړه.
د افغانستان د روغتیايي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او هر سجر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر هم وویل په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. میک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
14 میلیونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. دې کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړي، خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو له نه پاملرنې هم سر ټکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 11 دی، ماشومان جنو نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدر باروي د ماشومان جنو نړیواله ورځ سکال په نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه رئیس جنو ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شوي دي. نوموړي په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نور په دې رپورټ کې
د ماشومان جنو نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې طالبانو په دغه هیواد کې نجونې له ښوونځیو پوهنتونونو تک منع کړې دي. د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له روان وضعیت څخه سخت اندېښمنه ده. نوموړي په دې باور ده چې د طالبانو سیاست د نجونو د تعلیم او کار سره مخکینی دی او توپیر پکې نه دی راغلی.
د ماشوم نجونو د ورځې نمانځنه د معمول په شان به سږ کال په افغانستان کې نه وي. طالبانو لا د منځنۍ دورې نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو له دې کار 7 ورځې تیریږي، هلکان ښوونځي ته ځي. داسې اوازې شته چې طالبان یو درسي پروګرام معرفي کړي، خو هغه څه به ورنه لري کړي چې د دوی له عقایدو سره په ټکر کې دي. او دا اوازې شته چې دوی به د نجونو لپاره یو نوی ښوونیز پروګرام جوړ کړي.
طالبان چې کله کابل ته ننوتل په ټول هیواد کې پوهنتونونو ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز ولګوه. په پوهنتونونو کې د ټولګیو بیلول بل هغه جدي مسأله ده چې طالبان د نجونو درسونو د پیل لپاره شرط یادوي. اوس د بشر حقونو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار له روان حالت اندېښمنه ده. وایي که د نجونو د تعلیم مخه ونیول شي، لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې کم عمره نجونې اجباري ودونو ته اړ شي چې بیا به یې پایله خطرناک وي. د طالبانو له راتګ وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د کم عمر نجونو د اجباري ودونو د پیښو شمیر په ټول هیواد کې شاوخوا 1350 ښودلی و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اجباري ودونو لامل له تعلیم نه د نجونو محروم پاتې کیدل په ګوته کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د سولې د مرکزي پلاوي غړی او د ښځو فعال فوزي کوفي وایي له زده کړو د نجونو منع کول افغانستان کې د نجونو پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرولی شي. اغلی کوفي وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
افغانستان کشور است که نسل جوان شخصیت
ځوان نجونې په تیرو 7 کلونو کې د زده کړو اطلاعاتو ته د لاسرسي او دې ته له ورته ښېګڼو برخمنې شوې وي. نن چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي او د کار کولو زمینه ورته نه ده برابره، طالبانو د خپلو ژمنو خلاف کوم چې موږ سره یې په مذاکره زده کې درلودي جنې د زده کړو له حق محروم کړي دا د اسلامي اصول او قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې افغانستان د حق تحصیل او کار شون محروم ساختن.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې 1,100 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې یوازې 20% نجونې دي. دغه شان د پوهنې وزارت پخوانی شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې 9,000,000 زده کوونکي شته چې یوازې 30% نجونې دي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، خو افغان نجونې سږکال د نجونو نړیوالې ورځ ته په داسې حال کې چې طالبان واکمن دي او دوی ته د ښوونځیو د تګ لپاره اجازه نشته په کومه سترګه ګوري. روحینا رجبی د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده.
څنګه ووایم چې د نجونو نړیواله ورځ را رسېدلې؟ زه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه یم. زموږ زده کړې ځنډېدلې. کله چې زه زده کړې ونه کړم څنګه د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړم؟
مهریه هم چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده له ورته یو حالت سره مخ ده.
فعلاً زموږ راتلونکي روښانه نه دی. که یوه نجلۍ زده کړې ونه کړي او راتلونکي کې یوه ښځه ډاکټره نه وي، دوی به چاته ځي؟
موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی به ښځینه برخه له کار او تعلیم څخه بې برخې نه کړي او د یوې نوې تګلارې له مخې به د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره خپل درس او کار ته دوام ورکوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې کامیار هوایي شرکت او جلغوزو صادرونکو ټولنې ترمنځ د کارګو لیک په اړه درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لورې په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوی ویل شوی، کامیار هوایي شرکت به چین هیواد ته د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلوي، خو د خونې چارواکو له دې شرکت څخه د لیک د بیې د کمیدو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه هم د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سره د سوداګریزو پروازونو د پیل په برخه کې مشپنې کړې دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د کامیار هوایي شرکت د پروازونو کرنې ته نه ده پټاګه شوې، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو تمه ښودلې چې ډېر ژر به دغه پروازونه پیل شي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په میلیونونو افغانۍ او ډالر د افغانستان مالیه وزارت ته سپارلې دي. د دې بانک له لورې په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې ویل شوی دا پیسې چې د پنجشیر، خوست، کابل او لوګر ولایتونو څخه ترلاسه شوي د تیر حکومت له ځینو اشخاصو څخه پاتې وي. د افغانستان بانک وایي مالیه وزارت ته په سپارل شویو پیسو کې شاوخوا 680 میلیونه افغانۍ، 45 میلیونه ډالره، له وزرو زیات ایرو او یو اندازه سره زر شامل دي. د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پیسې به د ولس او بیارغونې په برخه کې ولګول شي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 120 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 502 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او امبریتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې لګڼګونو سیمو او هوټلونو څخه د ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ښارونه د څو حملو شاهدو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو غوښتي چې د شته ګواښونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد اتباع د لا مستحمو ځایونو په ځانګړې توګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لرې وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم له خپلو وګړو غوښتي چې د امنیتي تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مستحمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې لا ګڼګونو ځایونو ځان لري وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حملې هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپل وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګې په وسیله یې تیره جمعه د کندز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یوه جومات ترسره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لا دغه برید یوه ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو هم یوه ځانمرګې حمله ترسره کړه چې پکې لږ تر لږه د 150 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
ازادي رادیو اورې د کونړ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دریو ولسوالیو کې لسین څخه دی وبود پورته کولو سولري سیستم کار نه کوي. د کونړ دی اوسیدونکو په خبره دغه سیستم په 1.5 میلیون افغانیو جوړ شوی دی، خو چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې سیستم به فعال وي او د دوی ځمکه او باغونه به خړوب وي. دوی دغه رازاندېښنه لري چې که چیرې دغه سیستم زر جوړ نشي او د دوی باغونو او ځمکو ته اوبه ونه رسیږي نو ډېر حاصلات به له لاسه ورکړي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ سپان د سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه للمي ځمکې پرتې دي او د اوبو د نشتوالي له امله پرې ژمی او اوړی سپېره بادونه لګېږي. تر اوسه د افغانستان یو حکومت هم داسې کوم ګټور کار ونه کړ چې په وسیله د کونړ سیند له پریمانه اوبو کومه ویاله پورته کړي او دغه د اوبو په تمه تږې ځمکې پرې خړوب کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې تیر حکومت د لمریزې برېښنا پر مټ د دغو ځمکو خړوبولو لپاره یوه لنډمهاله هڅه وکړه چې هغه هم ځمکو ته د اوبو خېژولو وړاندې ناکامه شوه. 48 کلن خان پاچا د سرکانو ولسوالۍ د مسلم آباد اوسیدونکی دی. وایي که څه هم چې د سولري برېښنا په زور له سیند څخه د اوبو پورته کولو پروژه لنډمهاله وه، خو دوی بیا هم ورته خوشحاله وو. هیله درلوده چې ورسره به یې سپیرې دښتې خړوب شي او دوی به د یوې مړې ډوډۍ خاوندان شي.
ځمکې ټولې للمي دي، زراعتي او ابي ځمکې هم کمې دي. دغه شی جوړه شو لکه د ړندې سترګې وښه. موږ ټول زمیندارو ته خوشحاله وو چې دا به کامیاب شي. نو موږ باندې بوټي کم سینال کړه، هغه وچ شو او ځمکه هماغسې شاړه پرته ده او خلارې ورته خوله پروت دی.
نواز خان د مربرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغو پټو پر پوله ولاړ دی چې په کومو کې یې د سولري برېښنا د اوبو په هیله جوار کرلی وو. جوارې سوځېدلې، په خپلې کړې خوارۍ او شبې تاوان خفه دی. وایي
دغه سولري شبکه چې په میلیونونو افغانۍ پې لګېدلې دي غیر فعاله ده. تیر ظلم خلکو کر وکړو، جوار یې وکرل، هغه جوار هم وسولو، نو سخته خساره او تاوانونه هم موږ ته واوښتله. اوس هم تقریبا په 100 جریبه باغونه دي دلته. که دغه اوبو سیستم فعاله نه شي نو هغه هم د اوبو به سوځېږي، نو دغه به نور تاوان موږ ته واوړي. غنم وکر را روان دی.
دوی وای په یاد پروژه کې د قرارداد سره سم اصلي وسایل نه دی لګیدلی. پخوانی حکومت ته هم ترې شکایتونه کړي وو او د همدې شکایتونو له امله هغوی له شرکتونو یاد سیستمونه نه دي تسلیم کړي. نو له طالب چارواکو غواړي چې یاد مسؤلین راوغواړي، کمزوري او بدل وسایل پرې اصلاح کړي، ځکه چې په نوم یې 1.5 میلیونه افغانۍ راویستل شوي دي. د زراعت وزارت لخوا دغه پروژه د 4000 جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره جوړه شوې وه، خو اوس یو جریب هم نشي اوبه کولی. په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي ولسونو ورته ګڼ شکایتونه کړي چې د لمریزې برېښنا پر زور له سیند د اوبو خېژولو پروژه ناکامه ده او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادو شرکتونو مسؤلین به راوغواړي او حساب به ورسره وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو غټو پیسو په بدل کې کوم سولر سیستم د اوبو پروژې جوړې شوې دي. واقعا دغه نه خلک چې کوم شکایتونه کوي چې د څه لپاره دغه پروژې جوړې شوې وي هغه ضرورت د خلکو نه پوره کیږي. نو موږ انشاءالله کوشش کوو چې کوم شرکت یا کوم موسسې دغه پروژې سرته رسولي دي دغه نه غوښتنه وکړو چې دغه پروژې ولې په صحیح معنی نه دي پوره کړي.
دغه د سولری برېښنا پروژه د کرهنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې جوړه شوې ده. په هر یوه کې څوکیدار شتون لري چې هغوی ته هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د خلکو په خبره که چیرته تیرو حکومتونو د نړیوالو په پریمانه مرستو کې د افغانستان اوبه په سمه توګه مدیریت کړی وای، پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړی وای، نو اوس به مو هیواد د غلې دانې او برېښنا له درکه په خپلو پښو ولاړ وای او نورو ته به له لاس نیونې خلاص وای. نه به مو په بازارونو کې د خوراکي موادو د کمی او د بیو د لوړېدا ویره وه او نه به د برېښنا د پورونو د نه ورکړې له امله د برېښنا د پرې کېدا اندېښنه موجوده وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په خوست کې میش د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د غلام خان بندر لارې یوازې د سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده، خو د دوی پر مخ تړلې ده چې دوی ته ډېرې ستونزې زیږولې دي. په دې اړه نور لسمې د زموږ د مشال راډیو د همکار عمر وزیر پر پورت کې.
شمالي وزیرستان غ کډوال چې زربیازه به عملیاتو راهسه ګوانډي هیواد افغانستان کې میشته دي، ګلمن دي چې په غلام خان بندر باندې چې د ضرورت پوره کولو او ناروغانو انتقالولو لپاره راځي، نو ورته په تګ راتګ کې ستونزې وي. دوی وایي په بندر د تورخم په سر تګ راتګ نه دی پیل شوی، نو ځلې انتظامیه لاړخه د دوی شناخت او تصدیق کولو پس لږه ډېره اجازه کیږي چې کله کله په ورځو انتظار وکړي. که دغه سهولت ورته زیات کړي، نو ناروغان باید زر پاکستان ته راوړلی شي او راتلونکي کې په غلام خان قانونی تګ راتګ پیل کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي محمد ګل چې د اوو کالونو راهسه افغانستان خوست کې میشته، وایي چې ناروغي جوړ شي یا مړی وشي، نو په غلام خان راتلو کې ستونزې وي. ځیلي انتظامیه چارواکي دوی په خپله مرسته میرامشاه او بنو روغتونونو ته انتقالوي، خو که قانوني عام تګ راتګ پیل شي نو ستونزې به یې کمې شي.
غلام خان خلاصه تجارتي دو تاگر تاگ نشتا تاگر تاگ باندھ آئے مشتا غور تکلیف تھا مریضوں تھا وہ تاگر تاگ دا مرچ اجل مریض بھی بے اجل مریض تھا یہ سہولت تھا پکے ملوی جی چھ امبلانس درو والی اور بے ادا کا مرچ یو کاس میں سر اخلوص بھی یاد ہے میرم شاہ اسپتال تھا نقل کی مرچ دا ہلا دو چھ تجارت پر خلوصا دو مرز تاگر تاگ تھا نہ تو خلوصا لکھا دے ترخام یا اسپین بول دا کیا بلا لیا رہے
خوست کې میش د شمالي وزیرستان اوسیدونکي احسان الله وایي چې د ګردې ناروغ دی. غلام خان تازي راځي چې میرامشاه یا بنو روغتون ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
دسې ورځې کې چې مریض ګردې تکلیف لري، غلام خان تر سمه ارسمه لیار کې اجازه نه ورکوي پاکستان ته چوړم. میګدا وختنه دلیان میګته درکم د خپل سشن لا کتر خام کې چې میګار واخ وکړای شي چې وړ یا وړی کنه تجارتی ته خاصې خلصه د تجارتی میټر سی ار سی مشکل نشته. میګ غوړی چاو عام خلک ته خلصه شي ځکه چې ډیر مشکلات دي دا مشکل دې میګ دی پرال شي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر ځلې انتظامیه یو چارواکی وحید خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرستیال کمشنر شاهد علي خان په هدایاتو دوی روزانه غلام خان تازی هلتا ضرورتمند او ناروغانو ته انټری کړي. سومره چې کیږي د خلکو ستونزو هوارولو هڅه کړي.
ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر پہ حکم سرا چیکیم بارڈر بندے بھی مورو نرسی سا ہدایتی چاہ خپل لول باندې مش بسر کوری امبولانس سے ریسکیو امبولانس سے میران شاہ اسپتال تر رسوی او چې کیم داس بیمارون وی چې مخ شتا غوړي مصاله وی هغه شی مش خپل پرپور کوشش کړی چې په حکم سره په شاور باندې ته ترتیب جوړاوی خو اکثر تر بیمارون علاج په میران شاہ شي کیږي میران شاہ اسپتال ته مش په حفاظت سره رسوی او ورته پرځن سره په داسې شته زیرتی
مرستیال کمشنر شاید علی خان وای چې غلام خان بندر باندې تجارت روان دی ورستر بلا پرخ کیږي دا مو خلکو تګرا تګ لپاره د بندر په خلاصولو باندې خبرې روانې دي څنګه هم چې عمله او نور لوازمات پوره شي نو دا تګرا تګ لپاره به هم پرانستل شي
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د اونۍ بحث لرو د بحث مو هم په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په ترسره شوو خبرو څرخي خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې د لنډو خبرونو وار دی له احمد تکل نبی وورو
متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې په کابل کې په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي دوی په ځانګړي ډول د کابل سرنا هوټل یاد کړی چې ډیری میلمانه بهرنیان دي د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې په 2012 کال کې درې استرالیایي سرتیری په ډزو وژلي وو او دوه نورې ټپیان کړي وو په قطر کې له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی دی د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کنړیواله ټولنه په روغتیاي برخه کې په خپل وخت افغانانو سره مرستې ونه کړي نو په دې هیواد کې بلوي بشري ناورین رامنځته شي د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یو لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ د ځواکونو له نږدې دو کلونو راهیسې په دې سیمه کې دیره و چې څو ځلې په خپلو کې خونړۍ نښتې کړې وې د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وای نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري ساکاشویلی د نه خوړو اعتصاب کړی او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وای د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښېګڼې لپاره کار وکړي
دو خبرې دی یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت ته جګړې
کمزات پته کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم دا بحث مو هم په قطر کې د طالبان او امریکایي پلاو تر منځ په ترسره شوو خبرو څرخي د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې څرګندې او مسلکي وي او هغه پر امنیتي مسایلو له تروریزم سره په مبارزه او دغه راز د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکایي پلاوی په دې خبرو کې چې د قطر پلازمینه دوحه تیره دوه ورځې کوربنه وه پر امنیتي او د تروریزم پر موضوعاتو او د غراز له افغانستانه په خوندي توګه د امریکایي وګړو نورو بهرنیانو او د په وینا زموږ د افغان شریکانو د وتلو پر مسایلو څرخېدې نت پرایس د غراز ویل په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې اخیستو په ګډون د ښځو د حقونو او په ټوله کې د بشري حقونو وضعیت د دې خبرو د اجندای و بل مهمه موضوع جوړوله نت پرایس د هم ویلی چې افغانانو سره په مستقیم ډول د بشری مرستو رسولو پر موضوع هم خبرې وشوې او امریکا ژمنه وکړه چې افغانانو ته په مستقیم ډول بشری مرستې ورسوي هغه ویل دا خبرې په څرګند او مسلکي ډول مختلاړي او د امریکا په لاوی ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب به د دوی د وینال مخینه بلکې د کړوړول مخې قضاوت کوي د هغه څه چې اکثره نړیوال په دې ورستیو کې رابر سیر کوي تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې د هغه موضوع چې امریکایي چارواکو ویلي چې په دې خبرو کې دا خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي لبل لوري په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د پلاوي مشري کوله امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې اجازه به ورنکړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره کار واخلي. دا لکه چې ان طالبان د اګست په نیمایي کې کابل ونیو او ټول امریکایي ځواکونه د همدې میاشتې په یو دېرش شمال افغانستان ووتل. د دواړو لورو ترمنځ لومړی ځل مخامخ خبرې دي. دا خبرې له دو میلمنو سره څېړو چې د افغانستان لپاره د اوسني وضعیت لپاره څه نتیجه درلوده. میلمانه مو دي د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د غراز د سیاسي چارو په اسحاق اتمر. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. کور ودان چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ اصولي صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، تاسو چې په خلیج کې دغه خبرو ته نږدې ولی خبرې مول نږدې څارلې، څه نتیجه یې درلوده د افغانستان لپاره د ولس لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د راډیو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دو میاشتې تقریبا افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د افغانستان خلک ټول سردرګمه او په هیڅ نوه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي راتلونکي په اړه باندې روښنايي نه لري او ټول یو رقم ناامید ښکاري. په داسې یو حالت کې وروسته د دو میاشتو دا ډول ناستې د افغانستان د ولس لپاره خیبولم او د افغانانو په ټوله دنیا کې افغانان او په خاص ډول په افغانستان کې بیا افغانان په دې نظر دي چې طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د دوی دولت پایدار اوسېږي، موافقه اوسېږي او افغانانو ته ګران شي، نو دوی مجبوراً باید د افغانانو غږ کوم کاک چې اوس افغانانی لري دغه غږ ته انعکاس ورکړي په نړیواله کچه باندې او دغه د افغانانو غوښتنې ومني او د امریکا سره د اقتصادي او سیاسي روابطو د ښه کېدلو په لټه کې اوسېږي، چې دا پرونی او ورځنۍ ناستې یو ښه پیغام ده. نو دغه ناسته مثبته ده د افغانانو لپاره، د ولس لپاره او خوشبیني څرګندي.
اتمر صاحب، تاسو هم خوشبین یاست چې دغه خبری به د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او په تیره په افغانستان کې دغه نوی رژیم پر راتلو سره له نړیوال ټولنې سره د تعامل یو پیلامه وي؟
مننه تاسو ته اصولي صاحب ته اوریدونکو ته سلام ده. زما باور داسې دی چې دا د دوه میاشتو نه وروسته لومړنی تماس دی چې د امریکانو سره ترسره کیږي او په دغه دوه ورځني بحثونو کې د دوی تمرکز د خبرو معمولا په دوه برخو باندې وي. ځینې نور اړخونه یې هم درلودل چې هغه موثق او مطبوعاتي نه دي، په هغه باندې به هم زه فکر کوم چې راواچو. لیکن دو برخه ای چې ډیر مهم وو دا د مرستو رسول وو او بل دا خبره وو چې بیا د طالبانو وغوښتل شي چې په هغه تعهداتو باندې دوی عمل وکړي کوم چې په دوحا کې په نهویشتم د فبروري د 2006 کال په تعهدنامه کې دوی امریکانو سره کړي. نو دا څو موارد دي د امریکایانو د خوانه طالبان سره.
بله، تاسو د دوه د تړون یادونه وکړه. طالبان بیا خپل اړخه ټینګار کوي چې امریکا تر اوسه د دغه تړون لمخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی مشران تر اوسه پورې د ترهګرو په لیست کې شامل دي، د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د په دې هغه کې دوی وایي چې حتما طالبان امریکا به ورسره ژمنه کړې وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژندل کېږي، مرستې به نه بندوي او له دوی سره به همکاري کوي.
خو دواړه یو بل ګرامي دا یو رقم بلیم گیم دی چې طالبان امریکایان ملامتوي او امریکایان طالبان ملامتوي. دوی امریکایان بیا په مقابل کې وایي چې طالبان صرف هغه ژمنه هم صحیح نه ده عمل کړی کوم چې د امریکایي عسکرو د وتلو مسؤول زمینه مساعدېدل. یعنی په هغه کې هم تاسو ولیدل چې ځینې مشکلات په دې وروستیو ورځو کې د انقلاب وروستیو ورځو کې رامنځته شول. یعنی په هر صورت دوی دواړه یو بل ګرموي په دې باندې. لیکن اوس خبره دا ده چې آیا د دوی ترمنځ دغه تعامل رامنځته کېدای شي او که نشي کېدای. په دغه دوه موردو باندې یو چې مخکې ما عرض کړل چې د بشري مرستو زمینه برابرول او مرستې دي او د بله خوا ده دا ده چې خپله طالبان په هغه تعود اولو کې کوم چې دوی ویلي وو چې افغانستان به هېڅکله داسې یو هېواد نه وي چې د هغه نه نور هېوادونه تعدید شي. یعنی د تروریزم سره د مقابلې او په دغه برخه کې بیا د افغاني آیات دا خبره مطبوعاتي شو چې دوی ویلي چې موږ په دغه برخه کې امریکایي مرسته ضرورت نه لرو. دغه امکانات موږ سره شته دي. موږ به خپله دغه خوندي کړو چې دلته ترهګرې ډلې ونوروزل شي او دا به نورو هېوادونو ته په راتلونکي کې سرخوږی دی جوړوي.
اصولي صاحب، یوه مهمه څیره چې په دې خبرو کې نه وه، هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره ډېرې خبرې مخته یوړلې. آیا فکر کوئ چې د هغه رول نور د افغانستان د سولې په پروسه کې یا د افغانستان په چارو کې نور پای ته رسیدلی دی؟
زه غواړم ستاسو سوال ته ځواب ووایم او دا چې وخت کم دی خپل نظر هم څرګند کړم. د افغانانو لپاره حداقل زلمی خلیلزاد څومره چې په تیرو دوه کلونو کې دریو کلونو کې حتی د افغان نوري سره مباحثات درلودل، د افغانستان د سیاسیونو سره یې په جداګانه توګه باندې ناستې لرلې، یو نوع سوچه د امریکا د سیاست پلي کوونکی راته ښکارېده. او زموږ بار بار ویلي دي چې دغه د سولې غږ ته باید مرکزیت ورکړل شي. که مرکزیت ونه لرو موږ خلا د قدرت ته ځو او خلا د قدرت د نظام په چپه کېدلو باندې منجر کېږي. همداسې هم وشول څه چې په تیر کې وشول. نو زه باورمند یم چې هغه انتقادونه چې د دنیا په کچه د خلیلزاد په سیاست باندې دي او افغان سیاسیونو د خلیلزاد په سیاست باندې انتقادونه درلودل څه چې پېښ شول، امکان پذیره ده چې امریکا دغه سړی د افغانستان د قضیې څخه څنګه تکي، ځکه اکثر افغانان د ده د کړنو څخه خوشاله نه دي، حتی عادي وګړي هم ګیلې لري د ده د کړنو څخه. د دې سره تر څنګ مهمه داده دلته د امریکا او د خلیلزاد مباحثات یو طرف ته او زموږ د افغانانو غوښتنې د دغه مباحثاتو دغه د امریکا او د نړیوالو چې په راتلونکي شاید مسکو کې هم غونډه ولرو، د دغه غونډو څخه زموږ د افغانانو هیلې څه دي؟ موږ او سیده اکثریت افغانان په دې خوشاله نو چې نظام په دې ډول تغییر وکړي. زموږ ارزوګانې بل ډول وي. موږ فکر کاوه چې حداقل دواړه قوتونه د منسجم شي او د افغانستان د نظام د چتر لاندې موږ باید ملي اردو او هوایی پوځونه امنیتي ارګانونه ونه پاشل سي او د موږ د همسایه ځینو ممالکو ځینې پلانونه هم کامیاب نه سي. دا زموږ غوښتنې وي. اما په سر د هغې هم داسې وشول چې اوس راغلي دي طالبانو خپل دولت جوړ کړی دی. اوس په کار ده چې دغه نظام فعلي نظام سرپرستی یاده او د دائم لپاره دوی په یو ډول د دنیا سره تفاهم کوي او د افغانانو سره تر څو موږ په افغانستان کې راتلونکي نظام ولرو دوی باید د امریکا سره خپل سیاست ته تغییر ورکړي، بنیادی تغییر ورکړي. که دوی غواړي چې 15 میلیونه افغانان خوشبخته اوسېږي، که دوی غواړي چې 15 میلیونه افغانانو ته ډوډۍ ورسیږي، موږ د امریکا سره سیاسي تعامل ته ضرورت لرو. احساساتي برخورد دا غلط ده چې وایي چې موږ ته د الله پاک ډوډۍ راکوي. بې شکه چې الله پاک ډوډۍ راکوي، خو تنها د ډوډۍ خوړل همدغه زموږ د همسایه ممالکو ارمان ده چې افغانان تنها ډوډۍ وخوري او د خپل هېواد د روش د خپل هیواد کې د تعلیم د تربیه د پیشرفت د انکشافي پروژو شاهد ونه اوسیږو. بینان د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو د نظام څخه د افغانستان د فعلي نظام څخه دا ده چې دوی باید د ډېر خونسردۍ څخه کار واخلي او د امریکا او نړیوالو سره خپله رابطه ټینګه کړي.
تاسو اوسلی صاحب ښه موضوع ته اشاره وکړه. اتمر صاحب فکر کوئ چې له څه کم دو میاشتو وروسته د طالبانو مشرتابه دې مسلې ته رسیدلی یا چې له نړیوالو سره له تعامل پرته نشي کولی چې سیاست وکړي؟ د لومړي ځل لپاره دوی وروسته له شلو کلونو بیا وخت رسیدلی او له یو بل ډول افغانستان سره نن ورځ مخامخ دي. شل کاله په افغانستان کې په مختلفو برخو کې پرمختګونه وشول. فکر کوئ چې په دې خبرو کې به هم دوی یو څه نرمښت ښکاره کړی وي؟ د امریکایي لوري ځینې غوښتنې به دوی تر اوسه منلې وي که به نه وي؟ او څه باید وکړي؟
یو خلاصه چې دوی خوشاله دي په دې خبره چې امریکایانو سره دوی مستقیما په میز باندې ناست دي او خبرې کوي. او زه فکر کوم دا د ډیپلوماسي یو برخه ده چې دوی دغه قابلیت پیدا کړي چې نړیوال سره کښېني او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی خبرې سره وکړي. بل زه داسې فکر کوم چې دوی هم د نړیوال نه ځینې غوښتنې لري چې د اوس دپاره نړیوال دې ته چمتو نه دي. یا مثلا افریقا یا اروپایي هېوادونه دوی اول ته ګوري، ګر چې طالبان خو په هر مذاکره کې دوی تقریبا کوشش دا کوي چې د مقابل لوري نظر مثبت وګړي او دوی خپل په اصطلاح خبرې مثبتې خواته بوزي. په دې کې یو خدا خبره ده چې افغانستان اوس هم بشري مرسته ضرورت لري، هم د افغانستان پیسې امریکا کنګل کړي دي چې دا یو ډېر لوی رقم دی او دا د بس یو موضوع چې په دې باندې طالبانو ټینګار کوو چې باید امریکا د دغه لس میلیارده ډالره دوی کنګل شوي پیسې چې دا د افغانستان د خلکو پیسې دي د اقتصاد د چلولو په خاطر دا آزاد کړي. په مقابل کې د نړیوال د طالبان هم ځینې غوښتنې لري او زه باور من په دې یم چې نړیوال علاقه مند دي د دې دپاره چې افغانانو سره مرسته وکړي، هم د حکومت په جوړولو کې، هم په انکشافي پروژو کې، هم په اقتصادي برخه کې. دا د نړۍ یو تعامل دی او زه داسې باور مند یم چې افغانستان د نړۍ یو برخه دی. یعنی افغانستان که څوک په دې باور باندې چې کوشش وساتي او ټول خبرې دې د یو ګروپ یا د حلقې یا د یو حزب د خواره اداره شي، ټول تعامل د پاغه باندې وشي، دا ناممکن خبره ده. نو اوس طالبان ته ډېر جزئي په اصطلاح ډېر ساده خبرې بخته پرتی دي او دا دوه درې موریدی دی چې پاغه باندې دوی تعهد کی. نو زه باور باتیم چې نړیوال دوی به هم په رسمیت پیژني، دوی سره به ډیپلوماتیک اړیکې ولري او دوی سره به مرستې وکړي.
بله اصولي صاحب، د افغانستان وضعیت تاسو له نږدې څاری، په هره برخه کې د ناورینونو د خبرداری غږونه پورته کیږي، که د بشری وضعیت په ارتباط ده، که د خوارزواکۍ په ارتباط ده، که د خلکو د ژوند د سطح د ټیټوالي، اقتصادي وضعیت د خرابوالي په هره برخه کې. په تیرو شلو کلونو کې تقریبا افغانستان تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و، له 70% تقریبا ویل کېږي. تاسو چې په ولسي جرګه کې بحثونه کول، د افغانستان شتمني 9.6 میلیارد ډالره په امریکا کې یوازې کنګل شوی. آی ایم ایف خپل مرستې بندې کړي، نړیوال بانک خپل مرستې بندې کړي دي. دوی ولې دغه مرستې نه خلاصوي؟ دا مرستې آیا د افغانستان کې د طالبانو د رژیم پیسې دي او که د ولس؟
زه د مرستو ځواب هم ورکوم. اصلا دغه تعامل دغه ځای نه، دغه جنجال دغه ځای نه راپیل شو، کله چې په دوحه کې د طالبانو سره امریکایانو تعهد وکاو، موافقه وکوله، حتی د نظام تغییر هم پکې لیدل کېده. په یو نو د انواو او د افغانستان دولت په هغه وخت کې د وخت دولت د دوی د مباحثاتو نه بیرون پاتې شو. دغه جنجال داسې و چې ځینې مسایل طالبانو په ځان منلي وو، حتی د کابل نیول چې هغه دی امریکایانو ناری ویلی چې کابل ته به دوی نه ننوځي. بینان طالبان را ننوتل، دلته ولسمشر غنی هم انتظار چا نه درلوده چې هغه به تختی او اجرایوي د افغانستان حکومت وزیر دفاع، رئیس د امنیت، دفاع او داخله، کورنیو چارو وزیر او امنیت شورا او د دې سره معاونین او دا ټول به په یو نوی رهبری تختی او لاندې عسکر او سایمنصب بیچاره به بې سرنوشت پاتې کیږي. دغه تعامل نتیجه دا سوه چې طالبان د یو ګروپ په حیث باندې را ننوتل او په افغانستان کې قدرت ونیول، لکه یو نوی کودتا او دا جنگی حالت کې تغییر راغی. دغه تغییر کې دغه پیسې د 9.6 میلیارد ډالر، دا خو زموږ د افغانۍ د پیسو یو حمایه ده چې په دنیا کې پرته ده، طلا په اکثره په امریکا کې او دا هغه څه دي چې دا نغدې پیسې څوک نه ورکوي طالب ته چې دا درواخله او ته یې مصرف کړه او طالب ترې وکړی سي چې هغه خرڅه کړي او یا یې خرڅ په اصطلاح نغدې پیسې په انکشافي پروژو کې مصرف کړي. او زموږ د افغانستان د افغانستان د دولت سرمایه ده چې دا تقریبا 10 کاله مخکې چې ولسمشر یا 8 کاله مخکې چې ولسمشر کرزی قدرت اشرف غنی ته سپاره، دا پیسې 4.8 یعنی 5 میلیارده وي هغه وخت کې. دا یو څه ډالر د ډالرو د فیصدۍ ګټه ده د دنیا په نړیوال بانک کې، او یو څه دغه طلا چې قیمت سوه چې زموږ طلا پرتی دي، دا پیسې په امریکا کې دغه زموږ پیسې 9.6 میلیارد ډالرو ته ورسېدي. بنان دا د طالب پیسې نه، دا د وخت د ولسمشرانو پیسې نه، دا د افغانستان د ملت پیسې دي. هر وخت دا یوه خبره. دوهمه خبره اصلا مهم د افغانستان دپاره څه دي؟ د امریکا د وتلو سره او د نظام د تغییر سره هغه تعهدات چې نړیوال بانک، آسیایی بانک او دې ته ورته نورو هغه بانکونو چې په افغانستان کې همکاري کولې، نړیوالې موسسې او هیوادونه چې په ځان یې منلي وو، هغه ټول په ټپه ودرېدل. د هغې د جملې نه تاسې وګورئ، د کمال خان بند، د پاشتان د اوبو بند، د شاهروس د اوبو بندونه 80% 90% کارونه خلاص شوي دي، 10 او 15% کار پاتې ده. هغه پروژې هم په ټپه ودرېدلې او دې ته ورته په سلهاو نورې پروژې دي چې د فواید عامې د وزارت، د مالیې د وزارت سره او دغسې د کلیو د پراختیا وزارت او مختلف وزارتونو کې بندې پاتې شوې، په ټپه ودرېد. دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو په ژوند باندې تاثیر وغورځاوه.
اصولي صاحب، کراش و همدغو مرستو ته معمولا چې له دیکتاتوري رژیمونو سره نړیوال مرستې نه کوي یا نړیوالې مالي مرستې یا هیوادونه وایي چې دوی د نورو اهدافو لپاره دغه مرستې کاروي، آیا د افغانستان په اړه چې اوس طالبان واکمن شوي دي، آیا دا هم صدق کوي چې دا پیسې باید طالبانو ته ورنه کړل شي چې دوی د نورو مقاصدو لپاره ممکن استفاده ځینې وکړي؟ طالبان په افغانستان کې اوس نور څه مقاصد لري؟ دوی افغانستان ټول امن کړی نسبتا، په وروستیو کې یوازې یو څو حملې وشولې، نور به دوی په څه شي مصرفوي دغه پیسې که دوی ته ورکول شي؟
ګورې، دوه حالت دي، یو بیرونی حالت ته لکه څنګه چې احمد صاحب وویل، یو داخلی دي دوی حالت ته. که داخلي حالت ته ولاړ شو، او د دوی هغه طالب ډلې چې مستقیما جنګونه کړي دي او په جنګونو کې دخیل دي، هغه نه غواړي قدرت تقسیم کړي، هغه غواړي چې قدرت په انحصار کې ونیسي. هو، دا قدرت په انحصار کې ونیسي، اما دوی کولای نسي، دوی په دولتدارۍ نه پوهېږي. د دوی
اصولي صاحب خبره
چې د مدرسې
سمه ده، خبره رازو دی ته چې نړیوالو تر ډیره دغه مرستې مشروط ګڼلې وي چې مخکینی حکومت وایي چې فاسد ده، فساد پکې اوج ته رسېدلی دی، چارواکي خپلې پیسې جیبونو ته غورځوي. آیا د طالبانو په اړه باندې هم داسې کوم اندېښنه شته؟
زم دې ته راځم کنه. یو د حکومتدارۍ مسله ده، دویم د فساد. فساد په کل کې په ادارو کې ختم شوی دی او عملوي مشکل دا ده چې تر اوسه طالب حکومت ونه کړی شول چې سیستمونه فعال کړي د مالیې د وزارت. که هغه سیستمونه فعال کړي بیا دغه شفافیت دنیا هم ویني او د تېر حکومت سره فساد اوس کم ده. تېر حکومت 90% چارواکي په فساد کې ښکېل وو او هغه و چې ښه و بد سره ورک وو. دوهمه مسله یې دا ده چې دوی دغه پیسې چې دنیا ورکوي زما وړاندیز د افغانستان د ولس د استازي په صفت دا ده چې دنیا هغه ناتکمیله پروژې باید سر ته ورسوي، ځکه هغه پیسې طالب چارواکي هیڅ ځای نشي وړلی تر څو چې طالب حکومت افغان حکومت اوس وکولی شي د دنیا سره خپل روابط ټینګ کړي. مګرم دو کدا ترسو هراس موجود وی چې دوی به په ترهګریزو مسایلو کې مصرفوي او د دنیا په مقابل کې به استعمالوي، دا کولای شي چې د ډیپلوماټیکو لارو څخه تضمینونه واخیستل سي او د همدغه حکومت سره دنیا که غواړي کنه غواړي د فیلی همدغه دولت سره باید د افغانستان د 15 میلیونه وګړو لپاره خبرې وکړي، خبرو ته کینی او دا د افغانانو اخیری چانس هم دی. او که دغه دا فیلی دولت تبدیلیږي په یو شکل دی اشکالو په جنگ او په بل زه د افغانستان تجزیه لیدې نه وینم.
مننه اصولي صاحب. اتمر صاحب، دغه بحثونو چې په قطر کې ترسره شوي هغه جزئیات چې رابرسېره شوي دي ډېر موضوعات تکراری دي. نړیوال یا په تېره بیا امریکا له طالبانو څه غواړي او همغه د ترهګرو موضوع ده چې له افغانستان له خاورې به د نورو په وړاندې استفاده نه کیږي، امریکایي وګړو ته باید اجازه ورکول شي، دا او دا. په دې ټولو برخو کې طالبانو ژمنې کړې دي، تر ډیره هم هغه ژمنې عملي کړې دي. امریکایي وګړو ته اجازه ورکړې ده، بهرنیانو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ووزي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې، ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنه کړي. نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا په تیرو 20 کلونو کې ټوله هڅه د دې لپاره کوله چې افغانستان امن شي، په افغانستان کې خلکونه وژل سي، هر ورځ موږ د 14 شاهدانو. طالبانو پر اتک سره افغانستان امن شوی دی. آیا دا د نړیوالو یو ارزو نه و، یو هدف نه و؟ خو دغه امنیت هم کافی نه دی، افغانستان باید د ثبات لوري ته لاړ شي. د ثبات په برخه کې نړیوال بیا هم د افغانستان سره باید خپل تعهدات پر ځای کړي. فکر کوي چې د طالبانو رژیم به د دوی لپاره د منلو وړ وي چې وکولی شي ورسره د دوی په خوا کې افغانستان د ثبات لوري ته بوزي؟
زما ورته چې دا طالبان پورې مربوط دی. ګورې د افغانستان قضیه یو نړیوال استخباراتي قضیه دی. په دې کې د سیمې د نړۍ ډېر قوي استخبارات کار کوي او دا طالبان پورې مربوط دی چې دوی غواړي افغانستان څنګه وښيي نړیوالو ته. زما باور داسې دی که طالبان د هوښیارتوب نه کار واخلي او نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا کړي او زموږ ملي ګټې هم په پام کې ونیسي، دا به د دوی دپاره، د ولس دپاره، د افغانستان د راتلونکي دپاره یو ښه چانس او یو ښه فرصت.
اتمر صاحب، د سیمې په هیوادونو، خلیج هیوادونو، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې موږ ډېر مستبد رژیمونه لرو چې نړیوالو سره تعامل لري، ولې له طالبانو سره مثلا طالبان نه مني؟
خبره دلته دا یوازې طالبان پورې مربوط نه دی، یعنی طالبان به ومني، لیکن که موږ خپل افغانستان د افغانستان رهبری نړیوالو ته داسې ثبوت وړاندې ونه کړي چې دوی نړۍ ته تهدید نه دي او دوی سره مشترکه ژبه پیدا کولی شي، بیا هم یو جنجال دلته جوړېدی شي. ځکه په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو اپراکسی وار یا رقابتی جګړې دلته روان دي او دا ختم نه دی. افغانستان کې ټول لانجه په دغه شی باندې ده چې دلته نیابتي استخباراتي جګړه روان ده او دا ختم نه دی. او د دې لمن به ورو ورو نور هم که طالبان ځان هوښیار نه کړي نور هم پراخېدای شي.
بله مننه اصول صاحب. یو لنډه پوښتنه او بحث به بیا را ونغاړو. څه فکر کوئ چې آیا په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو رژیم کوم هیواد په رسمیت وپیژني؟
که داسې وایي چې دوی یو هیواد لکه پاکستان دوی عاجل منلی سو، په رسمیت باندې پیژندلی سو، مګر هغه د امریکا د فشار د وجې دا کار نه کوي، د دنیا د فشار د وجې ډاریږي. زه فکر کوم اصلا دغه بازی اوس چین او روسیې ته ورچولې ده. چین او روسیا هم د افغانستان د قضیې په قبال کې صادقانه نه روان هیڅ وخت. زما مشوره دا ده چې طالب حکومت، افغانستان حکومت فعلی، دوی باید د دې په لټه کې ونه اوسیږي چې یو دولت یې په رسمیت وپېژني. د دوی تر ټولو بهتره لاره هم دا ده چې اول د امریکا سره د دې سره په څنګ کې د دنیا سره مشترکه ژبه پیدا کړي، تر څو یې اکثره دولتونه په رسمیت وپېژني، او دا رسمیت پېژندل سبب د دې وګرځي چې افغانستان خلکو ته ډوډۍ پیدا کړي، نه دا چې د یو نیم دولت په رسمیت پېژندل دوی نور هم تورې کوټې ته وردننه کړي.
ډېر مننه کور ودان. د پخوانی حکومت د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولی او د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. زنوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.